تر دې معنی بلس برابر لویوي. وفات شوی خان ډیر آسوده و او ډیر خوشاله و، خو بس دا یو د نوکر مشکلی و. دغه یوه ارزوی و چې کاشکې هغه خپل نوکر ورسره وای. وروسته بیا ترکان له جیبه یو لیک راویست او خان ته یې ورکړ. وی ویل صاحب، دغه لیک یې ستاسې لپاره راکړ. خان په منشي باندې لیک ولوست او بیا یې نوکر جنجیه راوغوښت. ورته وی ویل ځان تیار کړه، ته د وفات شوي خان په بله دنیا کې په کارې. نوکر بې حده ورخطا شو، خو لکه څنګه چې ډېر ځله لیدل شوي دي چې هغه کسان چې د نورو د تیر ایستلو کوشش کوي په خپله په اسانۍ سره تیر ایستل کیږي. نوکر ته هم په زړه کې ورتیر شول، ترکان خدا دی په خیر لاړ، په خیر راغی. زه نو ولې ورخطا کیږم، توکل په کار دی. نوکر د ترکان غوندې و ورځې وغوښتې چې ځان چمتو کړي او د سوځولو مراسمو ته تیاری ونیسي. په اتمه ورځ نوکر د ترکان د کور شاته په هماغه پټي کې په لرګو کې پټ شو او بیا لرګو ته اور واچول شو. دا غبل ځل غوندې د خوشحالۍ ډولونه ډنګېدل او ولاړو کسانو خوشحالۍ کولې، خو فرق په دې کې و چې هغه بل ځل په ایرو کې سوځېدلي هډونه نه وو او دا ځل سوځېدلي هډونه ولیدل شول. بل فرق دا و چې نوکر جنجیا بیا هیڅکله دنیا ته رانغی او د همیشه لپاره د وفات شوي خان په خدمت کې پاتې شو.
ادبی زاویه د استاد اجمل خکلی د مقالو ټولګه ده چې په دې ورستو کې علمی خپرندوی ټولنې په 301 اتیا مخونو کې چاپ کړی ده. د همدې کتاب په باره کې مې له ښاغلي خکلی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم. استاد ستړی مې
ډېره زیاته مننه.
استاد، ستاسو په مقالو کې ډېر نوي مسایل وو، ډېر نوي موضوعات وو چې زما لپاره خپله جالب وو. خو په دې شروع کې فکر کوم دا کتاب یو مقاله ده وای بی اخلاص شاعری. راته وایست چې له اخلاص ډک شاعری به څنګه کوو؟ زموږ ځوانان به پوسی چې له اخلاص ډک شاعری څنګه
منصب. اصلا زما یعنی دا شاعری چې موږ لوستې ده، موږ بیلابیل معیارونه ورته لرو. یو معیار کېدای شي ضرورته ووایم چې دا هم دی، یعنی عموما په نوي شعر کې د شعر دپاره سو عناصر ضرور ګڼل کیږي. مثلا په هغه کې په خپله عاطفه ده، مثلا ورسره تخیل دی، مثلا ورسره کېدای شي موسیقي یا دا شکلیات هم یو برخه وي، او مفکوره د فکر دی کېدای شي دا هم ورسره وي. کله چې دا ټول غاړه غړی وي، ټول سره یو هماهنګ وي، او مس داسې سړی فاصلې تر منځ ونانګیري، زه فکر کوم چې هغه به با اخلاص شاعر وي. زه زما په خپل فکر باندې که سړی ډېر زیات عاطفي وي، که ډېر زیات احساساتي وي، زه ګومان نه کوم چې هغه دې ډیر خاطفه به پیدا کی، خو ښه شعر به ورته سړی په مشکله باندې وایي. یعنی ښه د ښه احساسات به خپل بیان کی، خو ښه شعر بنئ. ځکه شعر یوازې د عاطفي سرګندول نه دی، بلکې فکر هم دی، یعنی مس یو خبره هم ده. اوس موږ چې کله په خبره باندې تاکید کوو، نو بل طرف ته عاطفه هم ده. یعنی په کار ده چې د دوی ترمنځ توازن وي. البته د دې توازن په باره کې داسې پریکنده دغه نشته چې څومره توازن، خو توازن وي. کېدای شي ځینې شاعران داسې وي چې یو حالت کې واقع وي، چې په هغه حالت کې د لیکنې دپاره د حالت جوړ وي، ډېر ښه جوړي، ښه نثر ولیکل، یعنی ښه لیکنه وکړی شي، ښه مقاله وکړی شي. خو مثلا په دې وخت کې چې اصلا احساساتي محرک نه وي او دا شاعري کوي، کېدای شي د شاعرۍ باندې ډېر زحمت وباسي، ډېر تکلیف هم وباسي، بلم وکي بلم وکي، خو هغه احساسات به انتقال نه کړی شي. نو زه وایم چې احساسات، عاطفه په خپله د شعر په ژبه کې، همدارنګه د شعر په مضمون کې او د شعر په نورو اړخونو کې شاعر سره مرسته کوي.
ستاسو منظور دا و چې احساسات دی وي، خو کنټرول دی هم
وي. بالکل،
دومره برجسته نه شي چې د سړی پام تقریبا ټول هماغه
خو یا نور شاعری، نور ارکان یې متاثر کی.
متاثر کی په نقاشي کې تقریبا عیناً دغه څه ده. ځینې رنگونه یې چې هغه دومره برجسته یې چې بیا نورو رنگونو باندې اغیز پرېږدي او هغه بیا له پامه ولویږي. نو احساسات هم تقریبا په شاعری کې همداسې یو شی دی چې که کنټرول نه شي، بیا د سړی ډېر ور پام کیږي او نورې خواوې بیا د خلکو له یاده وځي. یو بل شي ته چې ستاسو په دې کتاب کې په څو مقالو کې اشاره ورته شوې وه، د سبک موضوع وه. د سبک په حصه کې دا خبره کیږي چې ځینې په لوی لاس هڅه کوي چې داسې خبرې وکړي چې د سبک خاوندان شي. څنګه کېدای شي چې یو چا ته ووایو چې دغه د یو سبک څښتن ده او دا د سبک ته، یعنی هغه ممیزي څه دي؟
زما په فکر باندې عموما مثلا که یو مونږ یو موضوع سو کسانو لورکو چې دی موضوع دغه موضوع ده په دی موضوع راته او د مثلا مثالونه ورکو هغه چې تر کومه ځای پورې ممکن وي ورکو راته ورته وایو چې دا راته ولیکه نو زه فکر نه کوم چې مثلا د سو کسانو لیکل به یو ډول وي. همدغه تشخص همدغه تمیز چې د بیلابیلو اشخاصو توپیر همدغې ته سبک وایي. اوس په سبک یو بل مشخصه ده عموما کله داسې کیږي چې سبکونه مسلط وي په شاعر و لیکوال باندې کله کله داسې کیږي چې شاعر و لیکوال مسلط وي په خپل سبک باندې یعنی هغه سبکونه چې د شاعر پہ مسلط وي او کوشش کوي چې د موضوع د پاره مثلا د سبک د پاره موضوع قربانی نه کی نو په هغه صورت کې زه فکر کوم چې د سبک ډیر عالی دی یعنی دا د خپل سبک سره یو ډول اخلاص ولري یو ډول عاطفي د غور سره ولري تړاو ور سره ولري او یو ډول مینه خلوص ور سره ولري او کدا سی نه وي مثلا کومه په لوی لاس یو خبر نه وي او موږ کوشش کوو چې مثلا لفاظي وکړو منفی لفاظي نو په هغه صورت کې زه فکر نه کوم ځکه لستون کې دومره سادهګان نه وي چې د یو چا د سبک په باره کې دې مثلا لوار فیصله وکړی شي که ظرافت وي که شوخي وي که یو خبره وي که استدلال وي که مثلا دا استدلال حتی لفظي استدلال وي که هر ډول وي مثلا که هنري استدلال وي که هر ډول وي خو لستون کې پوهیږي چې لیکوال یا شاعر له خپل سبک سره څومره مخلص دی نو په هغه صورت کې چې سبک ستا د فطرت زیږنده وي نو په هغه صورت کې فکر کوم چې سبک ستا دغه تشخص ستا د حیثیت ستا د شخصیت ستا د هر څه شي یو هنداره ده او که ستا د فطرت زیګر نه وي او تکلف وي او ته کوشش کوې چې لاسي د یو چا غوندې خبره وکړي زه فکر نه کوم چې دا د ډېر البته ښه کار ورته نه شوی او بالکل ښکاره وي همدغه شان دی ده
تر کومه د پورې د سبک پالل پکار دي که څه هم تاسو په دې خپله مقاله کې ویلي دي چې موضوعات باید قرباني نیسي د سبکونو او سبکونه باید بدل را بدل سي په کار ده چې سبکونه ته سړی ډیره توجه وکړي ځکه ځینې ما لیدلې دي چې په لوی لاس کوشش کوي چې داسې خبرې وکړي چې له نورو بیلي او تر شاعري ډیره هڅه دغه څه ته وي ایا داسې هڅه هم لازمه ده په کار ده
زه فکر کوم چې اصلا سبک او موضوع یا د لیکوال خبرو سبک د سکی دوه مخه دي یعنی د دې بیلتون لږ سخت دی هغه دغه خبره د فرمولستانو خبره هم ده سټرکچرلستانو خبره هم ده چې د یو فکر چې افکار په الفاظو باندې رنګ شیندي همدارنګه الفاظ په افکارو باندې نو د افکارو له تحول سره د خبرې له تحول سره سبک بدلیږي او د سبک له تحول سره فکر بدلیږي اوس دا خبره زه فکر کوم چې که مثلا اصلا سړی جدي وي او دغه وي مثلا نو خيار وي کوم شاعر کوم لیکوال او هڅه وکړي چې مثلا ځان لپاره لاره پیدا کړي او بیا په عین حال کې د خپل نوي سبک سره له خپل دغه باندې باور ولري په خپل هنر باندې کوم سبک چې دا اجازه یا بل لري نو زه فکر کوم چې دا نیکه هڅه ده ځکه چې یعنی یو خو مونږ که زمونږ کوشش ډیر نامعقول وي یا په داسې په سمې لارې په ځای باندې په کندو کفر باندې روان یو نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې دغه دی خو زه چې ورته قید کړم اصلا زه وایم که یو څوک سکی نوی هڅه کوي له نوی هڅې سره باید دا اخلاص ولري بل دا دی چې هغه دغه باید معقول وي یعنی عموما د ادبي تیوري د نورو اصول په اساس باندې دا غینه دومره دغه نوی چې سړی د ادبیاتو نه بيخي وباسي یا بل دغه شان مشکل به کني نو په هغه صورت کې ممکن نه دا خده اوس کومه مثلا سبق ته په دې نظر باندې وګورو چې دا یو کنکریټي شی دی صحیح ده یعنی دا خبره سړی مطلق ردولیم نشي داسې هم نشي ویلی چې یو سړی د خپل سبک نه مطلقا بل چیرته ګام واخلي دا ګمان نه کوم دغه وي ممکن وي ځکه هر کله چې څوک شاعر شاعري کوي که لیکوال لیکوالي کوي د ده سبک په عین حال کې د یو چوکاټ په شکل باندې د ده په ذهن باندې مسلط وي یعنی دا یو ډول جبر دی او په عین حال کې یو ډول اختیار هم شته دی یعنی اختیار دا دی چې دا لاسي د خپل سبک هغه دغه ځان ته معلوم کې نیمګړتیا وي هغه چې مثلا تکرار هغه تکرار چې بد دی یا مثلا ډېرې داسې خواوي او بیا په عین حال کې خپل مخاطب په پام کې ونیسي که لیکوال وي چې مثلا زه څه ډول کس ته مخاطب یم آیا زما مخاطب زما دا خبرې زغملی شي نه شي زغملی زما دا خبرې مخاطب منی نه منی یا دغه شانتې بېلابېل عوامل نو په هغه صورت کې مونږ په خپل سب کې وخت په وخت تغییر راوستی شو خو یو خبره ده مثلا دا خو مونږ خپل سب کې تغییر راولو که مونږ په هر موضوع باندې لیکل کوو نو سب په مونږ باندې عموما مسلط وي مثلا که یو څوک نصاب ته لیکل کوي که هغه به یو ډول سب لیکي که عام زده کوونکو ته چې مخاطب وي مثلا که د یو لیکوال په توګه خپل مسؤلیت ترسره کوي که ماشومانو دپاره یو کیسه لیکي هلته به بل وي نو زه فکر کوم چې دا موضوعات د شاعر په سب کې دا دغه پیدا کوي زغم پیدا کوي چې هغه لږ لږ خوځیږي را خوځیږي لږ لږ د دغه وړ وي د خوځون وړ وي دغه وړ وي او ګنې په لویه کې چې د ده کوم سبک دی هغه سبک مثلا که مکمل ثابت نه وي نو یو څه ثابت وي.
مهرباني استاد. په آزادو نظمونو هم مقالې وي په کتاب کې. د دې علت څه ده؟ آزاد نظم تر اوسه هم هغسې چې غزلې په زړونو ناستې دي لا نه دی ناست په زړونو. دلیل یې څه کیدای شي؟
یعنی یو خو یو علت دا دی چې مقفا شاعري او بیا غزل یو روایت یو ټریډیشن یو دود پاتې شوی یو ادبي دود راغلی دی. اوس د ادبي دود عموماً دودونه داسې نه وي چې سړی پې عموماً خلک په دودونو باندې فکر نه کوي چې دا دود سم دی که ناسم دی بلکې هغه د یو ثابت حقیقت په توګه باندې مني. نو زه وایم چې غزل هم همدغه شانتې یو ثابت حقیقت دی یو ثابت روایت دی چې راغلی دی او اوس دا مسلط دی. نو دا د یو دود په توګه هم له دې جریان سره مخالفت یو څه سخت دی. یو علت یې پخپله د دې عامېدل دي د غزل یا دود دی. نور علتونه هم لري. عموما آزاده شاعري هله دود شوه چې کله خلکو ویلي چې خبرې خو ډېرې دي خو دا په مقفا شاعرۍ کې نه کیږي. نو په هغه صورت کې یو بل دا دی چې ډېر عواطف داسې خواره واره وي د انسان په تاسو ته معلوم وي که نه. اوس د دې عواطفو د دغه دپاره کنټرول دپاره دا یو بندیز ښکاره شو قافیه والا شاعري. نو دوی ویلي چې راځي داسې یو آزاد ډګر وي چې د دوی عواطف پکې موږ پکې خپل عاطفه خپل احساسات په آزاده توګه باندې ویلی شو. اوس په دې توګه باندې عواطف یا احساسات دا خو خواره شول خو هغه د تراکم دغې کم شو اغیز یې کم شو. مثلا تاسو ته معلوم وي یو څه شی چې اوبه چې روانې وي روانې نورمال روانې وي خو چې هغې ته لاس کېدي بمبی ته بیا راخوشي کې یو که نه تیز راوځي. غزل دغه شانتې خصوصیت لري. اوس عام آزاد نظم چې دی هغه دغه شانتې وي آزاد وي ته پکې ډېرې خبرې پیدا کېدای شي پیدا کولی شي خو تا ته به دا خبرې د شعري ارزښت یا به ووایم چې دغه د پروه ډېرې دغه ښکاره شي عامې ښکاره شي خو که یو غزل کې دا خبره وشي نو هغه لکه یو دم چې اوبه راخوشي کې که نه. نو دغه یو دموالی هم فکر کوم د غزل یو مهم خصوصیت دی چې خلک عام نظم ته نه پرېږدي. یعنی شاعر داسې فکر کوي چې زما په خبره کې هله ډېر زور پیدا کیږي چې زه غزل ولیکم که نه سره دی چې زه ګمان نه کوم. او بل یو کار هم دی چې زموږ عامه ذهنیتونه چې ادبیات لولي هغوی له غزل سره دومره آشنا شوي دومره روږدي شوي دي چې د آزاد نظم په اهمیت باندې چندان نه پوهېږي. ګنې په نوره دنیا کې چې سړی وګوري یعنی که سړی لرې لاړ نه شي اروپا ته لاړ نه شي په دې فروغ فروغزاد شاعري مثلا دغه چې د نیما پوشي ګمان کوم هغه مثلا دغه شانتې خان لرې دا چې په فارسي کې دي د دې نه بغیر د مثلا اردو کې نن میم راشد منګ لرو په پښتو کې دا تاسو ښه بیلګه یې لیوال صاحب ښه بیلګه د زیار صاحب خیر لږ سخیل لغتونه استعمال کړي سره دي چې هغه خوندوره شاعري کړي مثلا دغه شانتې نور دومره خوندور نظمونه دي چې سړی ولولي نو په ادبیاتو باندې تنده ماته شي. خو دا خبره د هغه لوست د ادبیاتو د هغه لوستون کې ده چې د غزل په کمزوري باندې پوي وي او د آزاد نظمونو په کمال باندې هم پوي وي. نو د عام ذهنیت داسې دی چې هغوی غزل ته ډېر زیات تمایل لري او د آزاد نظمونو کې یو بل خصوصیت هم دی چې عموما غزل مونږ عام شکل باندې لرو خاص باندې لرو یعنی ډېرې عامې غزلې لرو چې عام ذهنیتونه دغه کوي. بیا په دغه کې په آزاد نظمونو کې چې مونږ کله وایو نو بیا مونږ کوشش کوو چې په دې خاطر باندې چې د تغزل عمره زور پکې پیدا شي د غزل عمره زور پکې پیدا شي نو په هغه صورت کې مونږ کله کله د پیچلو کلمونه د پیچلو موضوعاتو نه او د سمبولونو نه او د استعارو نه ډېر استفاده کوو. نو بیا دا د عام لوستونکي دپاره د دې زغم او په دې د دې په معنا باندې پوهېدل لږ سخت وي. او له بل پلوه کله کله حتی یو تمثیلي شعر به وي یعنی یو تمثیلي آزاد نظم به وي سمبولونه پکې وي هغه نه به ډېر عامه معنا اخلي بیا به وایي چې دا خو هېڅ معنی نه لري صحیح ده. یعنی په دې صورت کې دا هغه عوامل دي چې تر اوسه پورې زموږ عام ذهنیت او په فکر کوم په ادبیاتو کې د آزاد نظم مخه لا نیولې ده. خو آزاد نظم فکر کوم چې هماغومره ارزښت لري لکه غزل.
استاد تیوریک بحثونه ډېر کم ورباندې سوي دي
دا هم یو علت.
آزاده شاعري سوي ده ډېر کلونه کې شاعران یې کوي خو بحثونه چې هغسې چې لازم دي او لا چانه چې توقع ده چې باید ورباندې وي کې متاسفانه نه دي ورباندې سوي. د دې دلیل څه کېدلی شي؟
او زه په همدغه وایم یعنی دا هم هماغه علتونه دي چې د یو کره کتونکي د ادبیاتو د یو کره کتونکي مخه نیولې ده. البته زموږ کره کتنه خو په مجموع کې ډېره کمزورې ده یعنی که په دغه باندې نه ده شوې په آزاد نظم باندې ډېره کره کتنه نه ده شوې په غزل باندې هم نه ده شوې په مقفا شاعرۍ باندې هم نه ده شوې. خو زه وایم چې دغه دود یا دغه ادبي دود د کره کتونکو ذهن هم متاثره کړی دی. او یعنی په کار ده چې اوس موږ عموما د ادبیاتو په باره کې جدي شو. مثلا د یو چا شعر دی، آزاد نظم دی، یا بل دی، مثلا یا ساسو، زه فکر کوم چې په دې باندې ډیر بحث په کار دی. اوس موږ کره کتنې زما د یو آزاد نظم نه څه برداشت واخیست، او زما دا برداشت څومره معقول دی، او زه د دې برداشت لپاره څه استدلال لرم. فکر کوم که دا موږ ولیکو په لیکلي شکل باندې، که هغه مثلا په خواله رسنیو کې وي، که هغه مثلا په مجلو کې وي، که هغه په ویبپاڼو کې وي، نو زه فکر کوم چې دا زموږ د آزاد مضمونو له پوهاوي سره، د تفهیم سره چې لوستونکی پرې پوه شي، او همدارنګه د دغه سره د عامېدلو سره ډېره مرسته کوي. یو لوی علت تاسو چې خود دا هغه همدا دی، یعنی یو بل دا هم دی چې عموماً کره کتونکي هم له آزاد نظم سره په هر لحاظ باندې یو څه مشکل لري. که نه
ډېره مننه استاده. یو بحث مو د غلا او سرقت په حیثه کې، د ادبي غلا او سرقت په حیثه کې په دې ټولګه کې وو، یو څه د دې په حیثه کې راته ووایاست، تاسو څنګه معلومولی شو چې دا غلا ده او دا نه ده؟ ځکه موږ مشترک هم څه لرو، په هر دور کې تقریبا مشترک موضوعات دي چې شاعران لغونه استفاده کوي، ځینې بیخي خاصی. ستاسو په نظر کوم یو ته اغلا ویلی سو، کوم یو ته نسو ویلی؟
اصلا په دې باره کې فیصله لږه سخته ده. عموما خو موږ عمان صاحب ترلټه فیصله کوو، وایو پلانی غل شاعر دی که نه، یا مثلا داسې وایو. زه فکر نه کوم چې دا د یو چا په باره کې مثلا ډېره جدي او مسؤولانه فیصله وي. د یو شاعر په باره کې شاعرۍ سره او ادبیاتو سره مسؤولانه چلند پکار دی. اوس کیدای شي هغه غلا به هم کړی وي، یعنی دا خو ممکن چې سړی په عام ژوند کې غلا کولی شي، نو په شاعرۍ کې نشي کولی. خو زه وایم چې د دې غلا دپاره د هغه د نا غلا شوې شاعرۍ، د خپلې شاعرۍ قرباني کول نه دي پکار، په دې خاطر مسؤولانه چلند. اوس چې موږ وایو رښتیا هم ځینې مشترک مضامین وي، پخوا هم وو اوس هم وو. دا مشترک مضامین که مثلا یو چا ویلیم وي او یو بل ور سره په خپل شاعرانه منطق کې دغه سره فرق ولري، دا غله خبرو سره په شاعرانه منطق کې مثلا په بل کې او داسې نور، نو په هغه صورت کې زه ګمان نه کوم چې د سړی دی وایي چې دا د هغه غلا کړې ده. ځکه چې کله ته لفظ بدلې، ځکه چې ته کله مثلا د ویلو طرز بدلې، نو په هغه صورت کې موضوع هم څنګه کېږي بدلېږي. عموما موږ چې کله ډېر دقیق شو، هغه شعرونه چې موږ ته یو شان ښکاري ضمني موضوعي توپیرونه لري، یعنې د یو شاعر او کله کله خو داسې هم وي چې یو شاعران خپلو کې سره نه وي خبر، ځکه چې دا د انسان د بشر تجربې ډېرې مشترکې دي. نو چې مشترکې دي، سړی په اسانه باندې په چا باندې د غلا تور نشي لګولی. که چې دقیق شو ورته، د هغه شاعر احساسات د دې شاعر له احساساتو سره فرق کوي، که نو موضوع بیخي کټ مټ یو شی، د موضوع سره چلند د شاعرانو بیا فرق کوي. نو په هغه صورت کې په اسانه زه وایم چې په اسانه باندې نه دی پکار. خو که یو څوک راپاسي کې په عین حال کې د یو چا پخوای ورته مضمون وایه، مضمون دوزی ورته وایي که نه، یعنې چې دوز مضمون دوز د هغه کاظم خان شیدا چې ورته وایي مضمون، خیال او مفکوره چې په نوې محال کې ورته مفکوره وي. البته د مضمون او د مفکورې ترمنځ بیا توپیرونه دي. که دا مثلا یو څوک راواخلي او هماغه شانتې چې څنګه هغه مضمون دی همسې بیان کړي، نو په هغه صورت کې زه وایم چې سرقت کول هم داسې وي. مثلا د پسرلي صاحب ډېره مضمون آفرینه شاعري ده، نو هغې کې چې اوس تاسې که د هغه یو دغه راواخلئ، یو بیت راواخلئ، مثلا وایي چې زړه چې دې تش نه کړي ناروا و نه سجده نه شوه، زه چې منم بس په عابدانو کې مینا منم. اوس دا د عابدانو د مینا ترمنځ دا مضمون، او همدارنګه د سجدې او د مینا ترمنځ دغه د مینا د کوګوالي ترمنځ تړاو، یا دغه شانتې نور مضامین، دا مضامین په شاعرۍ کې داسې د ثابت شی وي، یعنی معلومیږي په نورو رنګونو کې، لکه تاسو چې ویلي لکه یو دغه ثابت وي. نو په هغه صورت کې که چا مضمون غلا کی او هغه ګمان کومه بیا هغه نه ګڼل کیږي، یا د چا شاعرانه ترکیبونه، د چا شاعرانه ترکیبونه غلا کی. مثلا موږ شاعرانه ترکیبونه هم ډېر لرو کنه، او په هغه صورت کې نو شاعرانه ترکیب داسې شی وي چې هغه خپل یو شاعر ته خاص وي، نو که هغه غلا کی په هغه صورت کې دې ته به موږ سرقت وایو. همدارنګه نور سرقتونه هم کېدای شي، سمبولونه هم موږ په سرقت کې شامل کړو چې د یو شاعر سمبول وي او تی بیا په هماغه شکل باندې استعمال کړي او بله معنا ته وانخلي. زه فکر نه کوم چې دا د سرقت نه وي.
ډیره مننه استاده. یو بل څه چې زما پام شوي دي، موږ دغه ډیر کلونه تقریبا ډیر څه مې څه لوستي دي، د کلاسیکو شاعرانو په سبکونو باندې ډیرې زیاتې خبرې شوي دي، په معاصرو سبکونو کمې خبرې شوي دي، که درته وایم بیخي په نشت شمار دي. موږ ډیر کم وخت داسې لیدلی دي چې فرزند یو لیکوال د معاصر لیکوال د سبک په معرفي باندې یا د معاصر شاعر د سبک په معرفي باندې بحثونه ولرو، مقالې ولرو. د دې علت څه کیدلی سي؟ ولې موږ خپل معاصر سبکونه نه معرفي کوو چې کلونه کلونه کېږي چې په کلاسیک سبک باندې باس کې مقاله کې فرزند د خوشحال په سبک سوای د رحمان په سبک سوای د حمزه په سبک هغه څه چې لازم ده باس نه ده سوای فرزند په لیکوالي کې به ډېرې کمې مقاله پیدا کړو چې د شپون په سبک وي یا د الفت په سبک وي د دې علت څه ده ولې په دې کې زموږ دغه کره کتون کې لیکوال ادب پوهان اقدام نه کوي ولې
زه فکر کوم چې اصلا که اوس موږ یو مغالطه باید پیدا نشي چې مثلا موږ که نوی معاصر ادب پالو د دې دا مطلب نه دی چې کلاسیک ادب یا پخوانی ادب دې هېر کړو صحیح نه اوس عموما موږ یو دغه هم داسې هم راغلی دی چې موږ ته شلمه پیړۍ کې چې مثلا دیوانونه راټول شو د کلاسیکي شاعرې او نور نور نو د زیاترو لوستونکو همدارنګه د پوهانو پام واوخته کلاسیکي دورې ته یعنی هماغه چې موږ په کلاسیک او دوره کې ډیر پاتې شو بیا په تیر په افغانستان کې او معاصره شاعرۍ کې موږ ډیره ښه شاعري دغه نه کړل راوونه ټوکول ځکه زموږ نظرونه هلته پاتې شو نو دا به یو دود پاتې شو کڅوک تیزه اخلي کڅوک موضوع کوي کڅوک سیړنه کوي قبل کوي نو بس په خوشحال به اخلي یا به په حمید اخلي یا به په بل اخلي یو بل دا یو دغه دا بل یو دغه دا دی چې عموما وایي متل دی د ډیوی لاندې تیاره وي یعنی زمان داس یو سیز دی چې زمان په شیانو کې توپیر راولي اوس زمنګا چې کله توپیر راشي کوم سیز کې نو بیا ته احساسول شي توپیر په اسانه اوس زمان چې څومره اوس د کلاسیکي دورې دغه دی زمان دی دا غوي خپل دودونه دي تقریبا خپل دودونه دي خپل مشترکات دي زمنګا له زمان سره هغه فرق لري منګه د خپل زمان سره چې کله زمنګا د خپل ادبي دودونو سره چې کله هغه ادبي دودونه دغه کو پرته لکونو اسانه را تمولمیږي چې دا غي مشخصات یې ځانګړي څنګه دي اوس چې په منګه معاصر دوره کې اوسېګو نو د دې لپاره بیا چې د دوی او زمنګ ترمنځ د معاصرو شاعرانو لیکوالو ادبي دودونه ډېر مشترک دي او ډېر دغه دي توپیر یې رته ډېر سخت دی البته د دې مطلب دا نه دی چې څوک مثلا د شپون سي یا مثلا د کاروان سي یا د نورو شاعرانو په سبکونو باندې نګړيږي څومره چې وس رسیږي او پاغي باندې غږېدل پکار دي او پاغي باندې کرکتنه پکار ده چې خلک مثلا کبه راتلونکي کې څوک دغه لري کار کوي په دې باندې نو چې په دې پوي و چې پاغه وخت کې د شپون سي د خل د دغه سبک نه او همدارنګه د کاروان صاحب د سبک نه خلکو څه مفهوم څه دغه اخیسته اندازه اخیسته البته موږ چې کله مثلا زه د کاروان صاحب په شاعرۍ باندې زه د شپون صاحب په نثر باندې ګړېږم مثلا یا زه د سمیم صاحب یا د زیار صاحب یا د نورو نو زه چې دا ګړېږم دا هم زه د یو پرتلې په اساس باندې کوم یعنی زه د خپل سبک سره او د خپل فکر سره کېدی شي د هغې فکر د هغوی سبک پرتله کړم نو بیا راته معلومات وشي هغه چې توپیرونه زما او د هغه ترمنځ دي هغه طبيعي بیل معلومیږي چې ولا شپون سیب دا د غلری دا کمالونه لري دا لري دا لري دانه لري صحیح شو نو په هغه صورت کې امکان لري البته زمان به پټوله کې پټوله یو ادبي دوره کې تحول راولي نو چې ادبي دوره موږ نه رست شي پاتې شي بیا موږ دا زمان په شرایطو کې چې موږ زمان له شرایطو سره فرق لري ادبي مفاهیم نور موږ به په اسانه باندې درکولې شنو زه فکر کوم چې د کلاسیکي دورې د چې موږ ډیر پاتې یو دا هم دی بل عموما په کلاسیکي دوره کې سبکونه هم دومره پیچلي نه وو مفاهیم هم دومره پیچلي نه وو بلکې ډېر مشترک مزامینو وسنۍ دوره معاصره دوره څومره چې ادبیات پر مخ ځي پیچلتیا زیاتیږي ادبیات له ارواپوهنې سره ډېرې اړیکې پیدا کوي ادبیات له فلسفې سره ادبیات له سیاسي مذهبي تاریخ نورو سره خوريږي او همدارنګه شاعر هم د شاعر ذهن فکر هم پیچلي کیږي د ترس هم پیچلي کیږي نو زه فکر کوم چې یو علت به دا هم وي چې موږ په خوانو شاعرانو په چکل د اپاغ وخت کې په مسلط ټولنیز سیستم باندې پوي شو یعنی په کلاسیک دوره کې په مسلط او اخلاق باندې پوي شو نو بیا موږ ته د حمید بابا د شیرونو تحلیل اسانه دی د رحمان بابا خو بیخي اسانه دی په دې اساس باندې نو موږ اوس د موس چې دی انساني ذهن ډیر پیچلی شوی دی یو شاعر هم د بل پرنګ باندې په اسانه نه دی په فکری لحاظ باندې نو دا پیچلتیا هم یو علت دی
کولای شئ دا پوښتنه مې په دې خاطر وکړه د ایران د معاصرو شاعرانو په پیسې کې کته وغواړي فرزند د سوراب پیسې
بالکل
یو عالم
کتابونه شته
د پساب غیدلی دی دا په معاصرو شاعرانو کې
بالکل
چې تاسو یاد کړل د دوی پیسې کې نقادان کله کله شوخی کوي وای په پخوانی سب کڅوک شاعری وکي او په دې وسنی یو بهیر کې واوري شاید څوک هم غوږ ورته ونیسي زما مطلب دا و چې دې شته مې یو څه توجه پکار ده یعنی ما ډیر کم داسې څه لوستي دي البته ځوانان د ځوانانو سره مرسته کولای شي د معاصر دورې د شاعرانو د مطرح شاعرانو چې تقریبا ثابت دي په هغو کڅو ولیکل شي دوی ډیره استفاده ورنه کولای شي ځکه دوی په اوس وخت کې شاعري کوي او د دې خواړه چې دي د دې خوراک چې ده
اوسنۍ زمانه
ده
بالکل
ډیره مننه استاد په زحمت میکلی مننه چې راغله او زموږ
باندې ډیره مننه زه ډیر خوشاله شوم دا زحمت دی همیشه ډیره مننه
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
سم جانا جانان وطن افغان وطن سم جانا جانان وطن افغان وطن افغان وطن افغان وطن نسلنا گلالی نسلنا لوی په بارو دو کشل دتر تا امینه دو وفارن گنا توی په بارو دو کشل دهر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا دهر زکر نوین ساسی دخفگان وطنا ستاد وجو دورنا ستاپ دخمن پورشا ستاد وجو دورنا افغان وطن خوشحال خان زامنو چغمی اور ایکنا ستاسودنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا ستاسودنن پخاور جوڑ دے لٹا لال وطنا وطنا وطنا